دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د جوزجان والي لطف الله عزیزي وایي که په تسلیم شوو داعش جنګیالو اداوې موجودې وي د اساسي قانون په رڼا کې به محکمه کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل ښار له یوې سیمې ورک شوي وو مړي په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. او همدارنګه اوري چې د اسرایلو صدراعظم ګواښ کړی که ایران د باب المندب تنګې وتړي له نړیوال اتلاف سره به مخ شي. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپیچلي سیمې لا درکو په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. او د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهم شپې لپاره هم خلکو مظاهرې وکړې. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپیچلي سیمې لا درکه شوي وو په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا معلومه نه ده چې دا درې بهرنیان څرنګه د نامې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو له سیمې برمته شوي، خو وایي چې مړي یې نن له غرمې وروسته وموندل شول. د ښاغلي رحیمی په خبره وچل شوي بهرنیان د هند، مالیزیا او مقدونیا وګړي دي چې د سویډکس په نوم کمپنۍ ته کار کاوه.
د موسهي ولسوالۍ اړوند د شغاسي په سیمه کې یو کس د امنیت قمندانۍ سره تماس نیسي، وایي چې دلته درې نفر جسدونه پیدا شوي دي. متاسفانه به درې جسدونه پولیس راځي ځاین استعداد کې ګوري چې درې بهرني اتباع دي چې هغه په پچیس پنکچه باندې ویشتل شوي دي. په دغه دریو بهرنیانو کې یو یې هندی دی، یو یې د مالیزیا دی، یو یې هم د مقدونی هیواد دی.
نصرت رحیم ویل چې درې وړه کسان د توفنګچې په ډزو ویشتل شوي او قضیه تر څېړنې لاندې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه ولسمشر ته د بیلابیلو اړخونو له لورې غوښتنې رارسېدلې دي او تمه ده چې طالبان هم دې غوښتنو ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد د امید سبا په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلانولو پر مهال ویل چې دوی د سولې له هر حرکت ملاتړ او دفاع کوي. په سمنګان ولایت کې نن د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت پراختیایي پروژې افتتاح شوې. دا پروژې د اقتصاد، عامې روغتیا او لوړو زده کړو د وزیرانو لخوا پرانستل شوې. د سمنګان د والی وان صدیق عزیزی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې پروژو کې د 5 کلینیکونو، 2 ښوونځیو او د سمنګان د پوهنتون لپاره د ودانۍ جوړول شامل دي. ښاغلي عزیزی وویل د دې پروژو لګښت د هند حکومت ورکوي. د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهم شپې لپاره هم خلکو مظاهرې وکړې. دا اعتراضونه په ایران کې د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په عمل کې پیل شوي دي. په ټولنیزو شبکو په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې د تهران په کرج ولسوالۍ کې خلک سړکونو ته راوتلي دي او د اخوندانو د نظام د لرې کېدو شعارونه ورکوي. دغه راز په یوې بله ویډیو کې خلک مرګ پر دیکتاتور شعار ورکوي چې په ظاهره اشاره مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته ده. تر دې مخه هم په تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې سلګونو کسانو د وروستیو اقتصادي ستونزو له امله مظاهرې کړې دي. ترکیه وایي د امریکا لخوا پر دوو ترکی وزیرانو د بندیزونو د لګولو پر وړاندې به عکس العمل څرګند کړي. امریکا د چهارشنبې په ورځ وروسته تر هغې د ترکیې د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیزونه ولګول چې انقرې د نظربند امریکایي پادري له خوشې کولو انکار وکړ. 50 کلن اندریو براونسن چې په 2016 کال کې په ترکیه کې زندانی شوی او له تېرې اونۍ راهیسې په کور کې نظر بند دی. پر دې امریکایي پادری تور دی چې له هغه ډلو سره همکاري کړې ده چې په ترکیه کې دوه کاله وړاندې د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. د ترکیه د عدلي وزیر عبدالحمید ګل پرزان د امریکا د بندیزونو په اړه ویلي چې دی په متحده ایالاتو او یا کوم بل هیواد کې یو روپۍ هم نه لري. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو بیا د حکومت مخالف فتح الله ګولین ته په اشاره او په خپل ټویټر لیکلی چې موږ په امریکا کې یو ملکیت لرو چې هغه چې هلته نه پرېږدو او اخلو یې. د ترکیه ولسمشر پیشنهاد کړی دی چې پادری اندریو برانسن به په امریکا کې د میش فتح الله ګولین د سپارلو په بدل کې خوشی کړي. متحده ایالاتو د رجب طیب اردوغان دا پیشنهاد رد کړی دی. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې دیرا د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک له سیمه ییزې ادارې سره د هغو دریو روسي خبریالانو د وژلو په اړه په پلټنو کې همکاري پیل کړې چې مړی د اګست په لومړۍ نیټه وموندل شول. دا خبره د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مخر کې خبریالانو ته وکړه. ویل کېږي چې دغه درې روسي ژورنالستانو په دې جمهوریت کې د روسي پوځي قراردادي ډلې په اړه پر یو مستند فلم کار کاوه.
خبرونه مل آزادۍ رادیو نو اوریدل تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړی کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا جوزجان والی لطف الله عزیزی وایي ک تسلیم شو د عیش انګیالو باندې دا موجوده وي د اساسي قانون پرانا کې به محکمه کیږي. په جوزجان کې یو شمیر خو ازادي لري ته ویل چې د عیش انګیالو په خوځو جنسي تیری کړی او ځینې په زور نکاح کړی. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړي چې د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل خار له یوې سیمې ورک شوي وو مړی په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوی دی. په افغانستان کې د سولې علي شورا چارواکي وایي ولسمشر بډیر زر د سولې او اوربند په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درواورو. دا به هم واورئ چې اسرائیل ګواښ کړی چې که باب المندب تنګی وتړل شي ایران به له نړیوال ایتلاف سره مخ شي. کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم له یاده مباسئ. د جوزجان والی لطف الله عزیزی وایي که په تسلیم شو د عیش جنګیالو ادعا موجوده وي د اساسي قانون پر رڼا کې به محکمه کیږي. په جوزجان کې یو شمېر ښځو ازادي راډیو ته ویل چې د عیش جنګیالو په ښځو جنسي تیری کړي او ځینې په زور نکاح کړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د جوزجان د سیمه ییزو چارواکو په وینا په تیرو دوو ورځو کې په درزاب ولسوالۍ کې شاوخوا 250 د عیش جنګیالي حکومت ته تسلیم شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د تسلیم شویو داش جنگیالیو د محکمې د غوښتنو تر پراخېدو وروسته د جوزجان والی وای که په کوم جنگیالی د ظلم او زور مشخصه ده موجوده وي محکمه بسی. لطف الله عزیزی د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تورن کسان به د اساسي قانون په چوکاټ کې محکمه کیږي.
تاسو په دې یو قانون لرو په افغانستان کې اساسي قانون لرو په اساسي قانون زلغه باندې کوم جور کوم علي چې کومه جرم کړی دی چې داعش وي طالب وي تقبل سره وي باغه کوم ادعا شته کوم عرضه شته کوم چې جرم مشخص جرم لري به هغه باندې بالکل قانون هغه سره به معاملې کوي.
د جوزجان سیمې چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په درزاب ولسوالۍ کې شاوخوا 250 د جنگالي حکومت ته تسلیم شوی چې طالبان او د افغانستان دفاع وزارت دواړه ادعا لري چې د دوی د فشارونو په ترڅ کې دغه کسانو تسلیمۍ ته غاړه ایښي. د دغه ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته وویل چې تسلیم شوی د جنگالي به د بشر ضد جنایاتو د ترسره کولو په تور د محکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د درزاب ولسوالۍ د سردری د کلی اوسیدونکو خالدی ازادي راډیو ته وویل چې د جنگیالیو تر خپلواک لاندې سیمو کې ځواني او میړو کې خځې په زور بیولې او ځانونو ته نکاح کړي دي.
انجونې کښولې او لزان سره یې بیولې. دایشیان یو رقم ظلم کوي. خځې لزان سره وړي، خپل خځې او لونې هم لري، خو بیا هم مجرد انجونې وړلې او ځان ته یې نکاح کولې. دوی زور وو، موږ ورسره څه کولای شو؟
د درې ماشومان مور زریفی رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د جنگیالیو ورسره زور زیاتای کړی. د افغانستان لوی څارنوالي وای تر اوسه یادې ادارې ته د امنیتي بنسټونو له لوري د دغه جنگیالیو دوسیې نه دي سپارل سوي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولي ازادي راډیو ته ویل کله چې دوسیې ورته وسپارل سي دوی به له قانون سره سم یو وچیړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون نظر هم راواخلو، خو دغه کمیسون چارواکو لږمنو سره سره په دې اړه اړه خبرې ونکړي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل هغه جنګیالي چې د بشر حقونو په سرغړونو تورن دي باید محاکمه سي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د داش ډلې جنګیالي په خپله خوښه نه بلکې د فشار له امله تسلیم سوي او کیدای سي چې هره شیبه ګواښ پیښ کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل تسلیم سوي کسان د باور وړ نه دي، حکومت باید دغه ډله د دې لپاره تر جدي مراقبت د ونیسي چې خپل افراطي اعمال د تسلیمۍ پر مهال په ښارونو کې ترسره نه کړي. د جوجان امنیت قمندان وایي چې دوی تر سختو تدابیرو لاندې نیولي او هر شیبه یې څاري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل ښار له یوې سیمې نن سهار ورک شوي او مړي په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي، اصلا داسې ښکاري چې یوه جنایي قضیه به وي. دا چې دا کسان د کومو هیوادونو اوسیدونکي دي او دلته په کابل کې یې څه دندې درلودې په اړه یې زما همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان له مرستیال نصرت رحیمي سره مرکه کړې. دا مرکه اورو.
ډېره مننه. نن سهار 8:30 دقیقې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د صنعتي پارکونو په سیمه کې د سودیکسو په نامه د بهرنیانو لوجستیکي کمپنۍ د دې مخې ته درې تنه بهرني اتباع د یوه شوارلایت موټر نه چې زیرې دی دغې نه ښکته کېږي په خپل رضایت سره چې هلته هېڅ سره سبب نه دی ایجاد شوی. هغه لومړني معلومات چې زموږ ښیي دا درې تنه بهرني اتباع په یوه کورلا کې کښېني او د کورلا په یوه نامعلوم مسیر باندې حرکت کوي. شل دقیقې وروسته د همدغې بهرنیانو ډریور کمپنۍ ته راځي او ادا کوي چې دغه کسان لیدنه اختصاص شوي دي. د هغې نه وروسته د کمپنۍ مسؤولین پولیس په جریان کې چې په محض دی چې پولیس خبرېږي ټولې مواصلتي لارې په داخل د ښار کې او په ولسوالیو کې د مسجدېږي. له بله مرغه دوه ساعته وروسته د موسهي ولسوالۍ په شاغاسي سیمه کې د درې تنو جسدونه هلته پیدا کېږي چې یو یې هندی دی، بل یې د مالیزیا هېواد دی او درېیم یې هم د مقدونیا هېواد دی. دوی حالات هلته داسې وو چې دوی لاس تړلي وو، ولچک وو او په پچیس پنکچې باندې قتل رسېدلي.
رحیم صاحب، طبعا لومړنی تحقیقات به پیل شوي وي، د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ویلی شي چې دغه پیښې د رامنځته کېدو دلایل څه کېدلی شي؟
دا به وروسته معلومه شي چې دا د ډریور لخوا راجوړي شوي ده، دوی خپل غفلت دی او یا هم واقعا دوی په داسې یو مسیر کې وو چې دوی د اختطافیانو له کمین سره مخ شوي دي. دا به وروسته دقیق معلومیږي. دا څه چې ما تاسو ته عرض وکړه دا لومړني معلومات و، بشپړ معلومات د تاسو سره تاسو له طریقه د افغانستان له خلکو سره شریک کړو.
رحیم صاحب، څه فکر کوئ چې دا یوه تروریستي پیښه به وي او کنه جنایي؟
تر ډېره دوی دا زموږ تجربو ښودلې ده او موږ تفقات ښودلې ده. مخکې چې کوم واقعات شوي دي چې ډېری به جنایي پیښې دي، تورستی پیښې دې شکل نه واقع کېږي، خو بیا هم اوس مطلق نه شو ویلی دا تورستی پیښې وي او که چېرته هم جنایي.
رحیم صاحب، دا کوم تاسو درې کسان چې یاد کړی چې دا وژل شوي دي، دا د همدغه کمپنۍ مربوط وو که نه د بیلابیلو یا اصلا دوی څه کاره وو؟
د کاروبار موضوع تر اوسه دا هم تحقیقات کېږي چې دوی وظایف څه شي او کومه څېړنه چې دوی هغه مربوط تحقیقاتو کېږي. خو څه چې ویلی شو هغه چې لومړني معلومات همدغه ښیي چې درې واړه دغه بهرني اتباع د همدغې کمپنۍ چې ما یادونه وکړه د دې کسانو.
دغه ډول بهرنیانو وژنه په کابل کې طبعا د اندېښنې وړ ده. د بهرنیانو د ساتنې په هدف باندې اصلا پولیس کومې برنامې تر لاس لاندې لري؟
وګورئ، ټولو بهرنیو نهادو ته په افغانستان کې هېڅ مکلفیت لري چې دوی تامین امنیت وکړي. ټول مراجعو کې په ټولو بخشو کې نهادو کې دوی پولیس توظیف دي. زموږ کومې څېړنې چې ښایي په ډېریو مواردو کې دوی خپله غفلت وي چې هغه باعث د داسې پیښو کېږي. یعنې ډېرې کمې داسې پیښې شته دي چې پولیس دوی په جریان کې اچولي وي او دوی بیا پولیسو نه دوی اختطاف شوي وي یا وژل شوي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې وبخې دوستانو د نصرت رحیمی سره مرکه ورده. نن په کابل ښار کې درې تنه بهرنیان تختول شوي او څو ساعته وروسته په مساوي ولسوالۍ کې مړې موندل شوي. د ښاغلي رحیمی په مرکه کې مو واورېدل چې تر ډېره ګمان کېږي دا به یوه جنایي پېښه وي، خو دی وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله ملي اردو ته د جلال آباد ښار د امنیت مسؤلیت سپارل د حل لاره نه ګڼي. وایي د ملي اردو ځواکونه باید په ښار کې د امنیت لپاره د ګمارل کېدو پر ځای د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمې هدف وګرځي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د پنجشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په ننګرهار کې ناامني تر ټولو بد حالت ته رسېدلې او حکومت یې باید له استخباراتي لارو مخنیوی وکړي. له دې سره د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هېواد دفاعي ځواکونه به چېرته هم د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې بې پروایي ونه کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په ننګرهار کې خونړیو حملو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې غوسه راپارولې ده. د یادې ډلې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل امنیتي ځواکونه د جلال آباد ښار د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. د دغې ډلې د غړو په وینا د ملي اردو ځواکونو ته د جلال آباد ښار د امنیت سپارل منطقي حل لار نه ده او باید دا ځواکونه د ښار پر ځای د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د دوی پر وړاندې عملیات وکړي. د یادې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي حکومت باید له استخباراتي لارو چارونه په ګټه اخیستنې سره د نامنو یو مخه ونیسي.
دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. د افغانستان یا په خاصه د ننګرهار ولایت امنیت په دې باندې نه ټینګیږي چې تاسو الته اردو ځای په ځای کوي. دلته تاسو هغه د اردو پوځیان هغه د داعش ځالو ته ورواستوي، هغه چین ته واستوي، هغه اسکیمین ته واستوي، هغه هغو سیمو ته واستوي چیرته چې داعش جنګیالي حضور لري، چیرته چې داعش جنګیالي په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي. یعنی هغه ریخه تاسو غوڅ کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې موندنې ښیي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او له 200 ډېر نور ټپیان دي. په نوموړي ولایت کې په افغان هندوانو او سیکانو حمله په مستوفیت د پوهنې په ښاري مدیریت د قابلو د روزنې په یو مرکز او د کډوالو چارو په ریاست حملې خونړۍ حملې ګڼل کېږي چې د ډیرو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. دا چې په دغو حملو کې تر ډیره ملکیان قرباني شوي، د عدالت غوښتنې ډله د حملې د ټولو اصولو او بشري قانون خلاف عمل ګڼي. د دغې ډلې یو بل غړي محمد عاطف فخرزاده یادې خبرې غونډې ته وویل
د دې منطق چیرته دی؟ زه نه پوهېږم دا د داعش ترهګره ډله ده که هر بل ترهګره ډله ده، دا په کوم منطق د قابلګانو په ادارې باندې برید کوي؟ دا د ټولو بشري قوانینو ضد کړنه ده، دا د جګړو د قوانینو ضد کړنه ده. موږ یې په سختو ټکو غندو، په امنیتي ادارو هم غږ کوو چې د دې غمیزې پېښه ونیسي.
ننګرهار یو لغ ولایتونه نه دی چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې په لرې پرتو سیمو کې څو کاله وړاندې خپل خوځښتونه پیل کړل. په ننګرهار کې تر وروستیو خونړیو حملو وروسته د ننګرهار چارواکو خبر ورکړی چې د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی. له دې سره د دفاع وزارت دوینده دفتر سرپرست محمد راتمنش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي اردو ته د امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ دنده سپارل شوې ده.
ما فقط خدمت میکنیم،
نه ای که دی وای دا په دې معنا ده چې موږ یوازې خدمت کوو، په دې معنا نه ده چې د جلال آباد ښار د جنگ په ډګر بدلو. امنیت او پولیس خپل کار کوي، خو دا اړتیا په وخت کې موږ سره همکاري
ما به همکاري خواهیم کرد.
ښاغلی رادمنی شوې د ملي اردو ځواکونه د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د وسلوالو مخالفینو د سنگرونو د لمنځه وړلو لپاره په جدي عملیاتو بوخت دي. د دوی په وینا افغان دفاعي ځواکونه چیرته هم د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې بې پروايي نه کوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر زر د لوی اختر په ورځو کې د اوربن په اړه خپله پریکړه له ولس سره شریک کړي. دا د شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ازادۍ راډیو ته وویل چې له ولسمشر څخه د اوربن غوښتنې شوې، خو نوموړی بل سلام مشورو وروسته خپله پریکړه اعلان کړي. محمد حدیث پردیسی په اړه جزئیات لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په ورځو کې د اوربند د اعلان په اړه له خلکو سره په سلام مشورو بوخت دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر په دې اړه خپله پریکړه له ولس سره شریکه کړي. د سولې د علي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه له ولسمشر څخه غوښتنې شوې دي.
ولسمشر په دې اکل ډیر زر ان شاء الله تصمیم دی ملت سره شریک کړي د ملت تقاضا ورته راغلي دي د عالم اسلام د علماء او تقاضا ورته راغلي دي د او اي سي او د سعودي د ټول تقاضا وي د مملکو د قطر او د ټول پښمن تقاضا وي راغلي دي او ان شاء الله ولسمشر به د مشورو نروسته د اوربن په اړوند ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به ان شاء الله مثبت جواب وي.
اکرم خپلواک وی افغان حکومت له طالبانو سره د اوربند اعلان ته چمتو دی او هیله یو خوده چې طالبان هم د غوښتنې طلب بای کوي. د خاغلی خپلواک په خبره اوربند یوازې د افغان حکومت نه بلکې د خلکو او اسلامي نړۍ غوښتنه ده. د سولې د عالی شورا د درلنچا مشر وی په افغانستان کې سوله د بین الافغاني خبرو لپاره ممکن ده او حکومت په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د کوچنی اختر په ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند چې وروسته بیا موده د حکومت لوري وګده هم شو په تیرو څو لسیزو کې لومړنۍ تجربه و چې په ملي او نړیواله کچه ترې هرکلی وشو. له هغې وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هیلې زیاتې شوې خو طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو له کولو انکار وکړ. خو یوه طالب چارواکي رسنیو ته دا منلې چې څو ورځې وړاندې د دغې ډلې استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې خبرې شوې دي. په همدې حال کې د ملي امنیت د پخواني رئیس اسدالله خالد په مشرۍ سیاسي حرکت چې نن خپل موجودیت اعلان کړ وایي د سولې له هر حرکت ملاتړ کوي. د دغه حرکت مشر اسدالله خالد
اهداف ما
دی وایي زموږ نظر از موږ د ګران افغانستان لپاره لومړی اړتیا او هدف د سولې او ثبات ټینګښت دی. له سولې پرته بین الافغاني خبرې ممکن نه دي. موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له هرې هڅې دفاع کوو. که څنګه تر اوسه وسلوالو طالبانو چې آیا په لوی اختر کې اوربند کوي او کنه څه نه دی ویلي خو هیله شته چې دغه ډله به د کوچني اختر په څیر اوربند وکړي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک وایي چې نور له جنگ جګړو ستړي شوي او له هرې ممکنه لارې نه په استفادې باید د سولې د خبرو د پیل او د تلپاتې سولې لپاره هڅې وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او خوالي په برخه کې د عمران خان د خبرو هرکلی کوي. دا تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو تر بري وروسته په خپل لومړی غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. اکرام الله اکرامي په اړه ریپورت لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه یو شمیر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې د عمران خان د ورستیو سرګندونو په اړه خوخي سرګندوي وایي چې باید دغه سرګندونی عملی بڼه غوره کړي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری د سیاست ښکار نشي. د دغه خونې د عامل پلاوی رئیس نقیب الله صافی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې سیاستونو خړې پړې کړې وي. خو د په خبره د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان لبري وروسته اوس د هیله زیاته ده چې عمران خان د نوې پالیسۍ لمخې هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو کې خواله راشي.
او د عمران خان د وروستي سرګندونې مونږ په دې ته هرکلی وایو. ان شاء الله چې د عمران خان د سرګندونې یو خال خونیسي او کچیرته عملي شکل ولري نو دا به د افغانستان او پاکستان تجارت کې یو نوی پرمختګ او یو نوی باب.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لبري وروسته په خپل لومړنۍ غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. عمران خان دغه شان په خپل دې خبرو کې دا هم ویلي چې پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 2.5 تر 3 میلیارد ډالر پورې رسیده خو په خبره اوس دغه راکړه ورکړه 500 میلیونه ډالر ته راکښته شوې ده. له دې وړاندې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د جوړونې او د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د رغولو په هدف حالي ځلی کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحمت الدین آغا هم د عمران خان د روسي سرګندونو په اړه خوشبيني خي خوای ویره داده چې یو وار بیا د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې د سیاست قرباني نشي.
زه دې خوشبینم او هیلمن يم چې د عمران خان د خبرې د عمل جامه واغوندي او هغه تجار او د افغانستان د تجارت او اقتصاد په اړه کوم مشکل موجود دی یا موجود وو هغه عام تم حل شي. خدای دې وکړي چې د عمل جامه واغوندي او اقتصاد بیا د سیاست قرباني نه شي.
حاجی آغا وای چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به سوداګریزي اړیکې هغه مهال پراختیا ومومي چې پاکستان د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې هوارې کړي. د پوینا د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې د کمیدو ډیر ځان د افغانستان په پرتله پاکستان ته رسیدلې ده.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل گواخ کړی ک باب المندب تنګې وتړل شي ایران بل نړیوال ائتلاف سره مخ شي. دا گواخ د اسرائیل صدر اعظم پرون وکړ. صفی الله استانګزی په اړه ریپورت لري.
اسرائیلی چارواکو وروسته له هغه دا گواښ کړی چې تېره اونۍ د سعودي عربستان دوه تیل وړونکي بیړۍ په باب المندب تنګي کې وویشتل شوې. د ایران سپاهي پاسداران او د یمن په حوثي یاغیانو پورې تړلیو رسنیو د دغو بیړیو له ویشتلو هرکلی کړی دی. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې په ایران پورې تړلیو عواملو د نړیوالې بیړۍ چلونې امنیت ته د خنډ پېښولو په هڅه کې د سر سمندرګي په باب المندب تنګي کې د ده په خبره یو وحشت جوړ کړ. نتنیاهو چې د اسرائیلو د نویو سمندري ځواکونو په پوځي مراسمو کې برخه استوا پرون ایران ته داسې گواښ وکړ.
ایم ایران تنسه لخصومت میصره بابل مندب
د وای ک ایران د بابل مندب تنګي د تړلو هڅه وکړي. زه ډاډایم چې لنړیوال ائتلاف سره مخکیږي هغه ائتلاف چې ایران به د کارت پرې نګدي او اسرائیل بل خپل ټول ځواک سره د هغه یو برخه وي.
تخلول ګم ات مدینت اسرائیل ال کول زروته
د ایران ولسمشر حسن روحانی هم څور زده مخه غواخ کړ چې امریکا د ایران د تیل او د صادراتو مخه ونیسي. هیڅ هیواد به د ایران لاسه خپل تیل صادر نشي کړای. هغه د هرمز تنګي د تړلو غواخ کړ. هغه څه چې د ایران د مشر آیت الله علی خامنئی لپاره هرکلی سره هم مخ شو. د ایران دا غواخونه ورسله هغه وشول چې امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ اداري هیوادونو ته غواخ کړی چې کله ایران د تیل واردات بند نکړي ل جدي عواقب سره مخ کیږي. د ایران تر دې دریز وروسته سی این این رپورت ورکړ چې لوړپوړو امریکایي چارواکو د اوبو د تنګیو د احتمالي تړلو د مقابلې لپاره د پوځي قوې د کارولو مسله څېړلې ده. سی این این دا هم ویلي چې د امریکا دفاع وزارت په دغو څېړنو کې د یو پوځي ائتلاف رامنځته کولو بحث کړی چې په سیمه کې د امریکا له متحدینو له هغې ډلې سعودي عربستان سره په ګډه د پوځي عملیاتو اجرا کول یې په غاړه وي. باب المندب د یمن په جنوب کې پروت دی او د اسرائیلي رسنیو د راپور په حواله د حوثي یاغیانو له ګواښ سره مخ دی. د غرسنې ویلي د سعودي عربستان په بیړیو د تیر اونۍ بریت هم خای حوثي یاغیانو لخپل ایرانی ملاتړو سره په ګډه د بیسورلۍ او چټکو بیړیو په واسطه د راکټونو په توغولو کړی وي. باب المندب تنګي چې 28 کیلومتره پراخ دی د ورځې 4 میلیونه واتل کبیره ل تیل پرې تیریږي او اوس لګواخ سره مخ دی او د دغو غواخونو په لومړیو عواقبو کې سعودي عربستان لدی تنګي د تیلو انتقال بند کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لوړ ورورک په ټول افغانستان کې یو لوی مشکل بلل کیږي. خو په غزنی کې بیا زیات ولور لامل تر یو نیم لک زیات ځوانان د ولور غټلو په مخه نور هیوادونو ته تللی دي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورت لري.
لا غزنی څخه په لاس کو نظر ځوانان د خپل عزت خوندي کول او په مخه نورو هیوادونو ته په مسافرۍ پسې ځي ترڅو د پلار پر کور کوژ د کړین جلې راواد کړي. خو دا چې د غزوانان په کلونو کلونو په ولور غټلو پسې له کور تللی وي نو وای چې ځینې په خالی لاس ځینې په نشه یي تو کوروج دي او څو برخې د ناوي د ولور لا پر کولو څخه ورسته خپل کور نو ترازي او ځینې نور په دریابونو کې د ماهیانو خوراک کیږي. سمې ولا چې د ولور د غټلو په مخه هوا د تلل راغله یو بیا روان دی وایي سخت کړهونه یې ګال لیدي.
زه واری مخ کې ایران ته لاړم بیا د توري د ایران حکومت زبرته راوړولم د افغانستان ته راوړولم. اوس بیا نیت کړی سی واری بیا ایران ته لاړ سم بیکاری د ما کوزده کړی ده نو اوس غواړم سی ور ور وکړم. نو زه به تر وخت پورې په مسافرۍ کې ستاسو پر ماده ور ور نه کړم.
که سمې ولاد ولور په غټلو پسې بیا ل خپل کور روان دی نو په غزنی کې د ځوانانو امیر عبدالحد مرجان خیلوایی دا وخت یوازې د غزنی ولایت تر یو نیم لک زیات ځوانان ل کوژدې کولو څخه ورسته د زیات ولور د غټلو په مخه نورو هیوادونو ته تللی دي.
په افغانستان کې ولور
د ځوانان لپاره یو ټولنیز ستونزه ده. د افغانستان بیا خصوصا د غزنی ولایت له یو نیمو لکو نه تر دوه لکو ځوانان تقریبا چې موږ مسافر دي په نورو هیوادو کې، دوی د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه هم ولور ده.
دا چې دغه کار د کمیلموی او خور لور ته حق نه ورکول بلل کېږي، نو قدرت الله نرمیوال وایي مخورین او قومي مشران دي د ولور په کمولو کې خپله ونډه واخلي تر څو ځوانان له مسافرۍ څخه رامنې او خوشحاله ژوند تیر کړي.
دا ډېره ستره اجتماعي ستونزه ده. دا ستونزې سپار ډول کېږي، دا باید حل سي. دا باید دې کې قومي مخور کومې پرېکړې څه کړې دي د ولور د کمښت دی چې باید ولور کم سي. د هغو په اړه باندې باید دوی خپلې پرېکړې خلکو باندې عملي کړي تر څو راتلونکي کې د موږ ځوانان له دغسې بدمرغیو څخه را وژغورل سي.
که څه هم چې د پښتنو غلجیو د قوم ډیری قبیلو د مناسب ولور ټاکلو تړونونه کړي دي، خو ډیری کسان وایي چې بیا هم زیات خلک په دغه تړونونو عمل نه کوي او تر ټاکلي ولور څو چنده زیات ولور اخلي، چې دا د ځوانانو لپاره له کوره په مسافرۍ پسې د تللو سبب جوړیږي.
په همدې رپورټ سره ورسېدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته رضوان مراد سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپچلي سیمې لا درک شوي وو په موسی ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر شر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. په سمنګان ولایت کې نن د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت پراختیایي پروژې افتتاح شوي دي. د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهمې شپې لپاره خلکو د روانو اقتصادي ستونزو په عکس العمل کې پراخې مظاهرې وکړې. ترکیه وایي د امریکا لخوا پر دوو ترکی وزیرانو د بندیزونو د لګولو پر وړاندې به عکس العمل څرګند کړي. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ډیری ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک له سیمه ییزې ادارې سره د هغو دریو روسي خبریالانو د وژلو په اړه تحقیقاتو کې همکاري کوي چې مړی پرون وموندل شول.
او سم څو سپورتي خبرونه له یوسف خان زدران نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلند پر وړاندې د لوبو لپاره تمرینات پیل کړل. دا تمرینات د کرکټ د ملي لوبډلې د روزونکو پښتون کې نن پنځشنبه په انګلستان کې پیل شو او ټاکل شوی چې د اگست میاشتې 13 نیټې دوام پیدا کړي. د کرکټ ملي لوبډله د 13 شنبه په ورځ آیرلند سره د دریو نړیوالو شل ورځو او 350 ورځو لوبو پر وړاندې د تمریناتي کیمپ په هدف انګلستان ته ولاړه. ملي لوبغاړي به د انګلستان په تمریناتي کیمپ کې له برخې اخیستو وروسته د اگست 14 نیټه د آیرلند هیواد ته ولاړه. د افغانستان او آیرلند ترمنځ سیالوی لړۍ روانې اگست میاشتې له 16 نیټې د آیرلند په قربتو په آیرلند کې پیلېږي. په کابل کې د تنکیو ځوانانو د بوکس وهلو د غراوي سیالۍ پیل شوې. د بوکس وهنې د فدراسیون رئیس عبدالله شکیب نن ازادي راډیو ته وویل د غراوي په دغو سیالیو کې 450 تنکیو ځوانانو ګډون کړی چې له منځه به یې 250 لوبغاړي انتخاب شي. نوموړی وایي دا سیالۍ تر 100 ورځو پورې دوام کوي. ټاکل شوي چې د دغو سیالیو په پای کې د افغانستان د بوکس وهلو فدراسیون د 13 کلنو 14 کلنو 15 کلنو او 14 کلنو بوکس وهونکو ملي لوبډلې اعلان کړي. او وروستۍ خبر دا چې په پلازمینه کابل د لومړي ځل لپاره د باولینګ انتخابي سیالۍ پیل شوې. د بدن روزن د ریاست وان عارف ایمان ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د باولینګ فدراسیون لخوا جوړ شوې چې هدف یې د کابل د باولینګ لوبډلې لپاره د شپږ غوره لوبډلو انتخاب دی. دی وایي دا سیالۍ د یوې ورځې لپاره دي چې پکې 22 لوبغاړي په 8 ګروپونو کې یو له بل سره سیالي ترسره کوي. د افغانستان د بدن روزن ریاست د معلوماتو له مخې د تیرې 1 کال راهیسې په افغانستان کې باولینګ د مسلکي کېدو په طرف تللی او ډېر مینهوال یې پیدا کړي دي. غلی پیمان وایي ټاکل شوی چې راتلونکي پنځشنبه د میرمنو بالینګ سیالۍ هم په کابل کې ترسره شي.
دوستان اوس هم مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې پروګرام درته وړاندې کوو او همدارنګه کور کلی ونیس پروګرام واورئ، د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې یو شمیر ځوانان وایي که دولت غواړي چې دغلته د جګړې سطح راټیټه کړي نو ځوانانو ته دې د کار کولو زمینې برابرې کړي. دوی وایي دا مهال په ورزګان کې شاوخوا په سلو کې اویا ځوانان بیکاره دي چې زیات شمیر یې نشو ته مخه کوي او یا هم د دولت ضد وسلوالو په لیکو ورګډیږي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په دې ولایت کې 250 کسانو ته د حرفوي زده کړو مرکز پرانیستل شو. له دې جملې سل میرمنې دي او یاد کسانو ته به په لسو بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. نور حال به له ارزګان څخه د شریف الله شرافت په رپورټ کې واورو.
ورزګان میشت ځوانان وایي په دغه ولایت کې روانه جګړه ټوله بیکاره ځوانانو د پیسو پیدا کولو په مقابل کې روانه کړې او په خبره یې که دغلته بیکاره ځوانانو ته دولت د کار زمینه برابره کړي نو زیات شمیر ځوانان به له مورچلو راکښته سي او وسلې به پر ځمکه کښیږدي. دوی وایي اوس مهال په ارزګان ولایت کې شاوخوا 70 ځوانان بیکاره دي چې زیات شمیر ځوانانو یې نشي توکو ته مخه کړې او یا هم د دولت ضد وسلوالو لیکو ته تللي دي.
دولت باید دا وکړي چې دا هر څه نور هم پراخه کړي. دا کار ډېر کې یاره 60 ځوانان نور په ارزګان کې بیکاره دي ځکه چې هغه کاروبار نه لري.
خو زیات خلک چې دي بیکاره ګرځي. موږ یو ارجو یو توکل دا دی چې تاسې دا کار موږ ته دا لوړ پړي چارواکي نور هره بدبختي چې ده چې دغه کېږي خاص د بیکارۍ څخه ده
سلو کې 70% خو بیخي دغه بیکاره وه چې دا جګړې به پر مخ وړي کسي چې زموږ ارزګان ته کار وسي او زموږ روزګان ویلات خلک خاص د بیکاری دغه تو سولاړي چنن جنگ وکي
کچیر مشه د درسونو زمينه برابر سي جنگونه به پر مخ ورکسي دا غلاوي دا نشي دا جنگونه دا هر څه به ورکسي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې 250 کسانو ته د حرفوي زده کړو یو مرکز پرانیستل سو چې سلې پکښې کې میرمنې دي. په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس فضل رحیم حقبین د یاد مرکز د پرانیستې پر مهال وویل چې په دغه مرکز کې به دغه 250 کسانو ته په لسو بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکړي. نوموړی زیاتوي چې د دغه مرکز لپاره 90,000 افغانۍ ځانګړې سوي چې د دغه ځوانانو پر روزنه به یې مصرف کړي.
سږ کال به موږ په ارزګان ولایت کې 250 کسان د پنځه حرفوي زده کړو د مرکز څخه فارغوو چې په دې کې د اونیو کال دپاره موږ 10 حرفې لرو. د موټر وایرینګ حرفه لرو، د ګلدوزۍ حرفه لرو، د کالین بافۍ حرفه لرو، د کمپیوټر د هارډویر حرفه لرو او همدارنګه د موبایل حرفه لرو، د مرغداري حرفه لرو. تقریبا 10 حرفې موږ په دغه سږ کال کې چې د دې حرفو د جملې څخه 3 حرفې موږ په ولسوالیو کې تطبیقوو.
د نشي توکو پر ضد مبارزې ادارې مسؤلین هم وایي چې د حرفوي زده کړو پروګرامونو په جوړولو سره به د هغه ځوانانو شمیر هم راکم سي کوم څوک چې په نشي توکو روږدي دي. د یادې ادارې مسؤل جمعه خان بشری داسې وویل:
نو ان شاء الله دا نوموړی برنامه چې شروع کیږي دا بهترین برنامه ده او دا د خلکو لپاره کار پیدا کیږي، به خصوصا د ځوانانو لپاره، د مایبینو لپاره. نو زه امیدوار یم چې دا به نشي توکو پر ضد مبارزې په لاره کې هم مسنه ثابت شي.
هغه میرمنې چې په دغه مرکز کې نوم لیکنه کړې او غواړي چې زده کړې وکړي ډېری خوشاله دي چې دولت د کسب زده کولو زمینه ورته برابره کړې. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر میرمنې بیکاره دي او که چیرې دولت د کار کولو زمینه ورته برابره کړي نو د فقر او غربت کچه به راټیټه سي.
موږ د دې لپاره راغلي چې دلته یو شی زده کړو او خپل د ژوند ضرورت پوره کړو. د ګلدوزۍ کار چې زده کړو بیا په آینده کې زموږ لپاره ډېر ښه دی چې ډېر بیکار میرمنې سته ده په دې ارزګان کې. خو چې داسې کارونه ډېر اوس ډېر به شي، ډېر پرمختګ کوي. زما په نظر 80% خو به بیکاري واغونه خو نو ولې نه پرېږدي. زموږ د کورنۍ اړتیاوې هغونه چې موږ ضرورت ورته لرو، بیا زموږ کورنۍ سره هم ډېر کومک کوي، ډېر مرسته ورسره کولی سي.
ارزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 90% خلک یې نالوستي دي او شاوخوا 80% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي او دغه راز د دغه ولایت د خلکو اقتصاد نسبت نور ولایتونو ته ډیر ټیټ دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د ماشوم لپاره د مور شودې تر ټولو ګټور او مناسب خواړه دي. خو له بعد مرغه بیا شمیر سیمو کې ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې نن د خبرونې له میلمه سره خبرې ورباندې کوو. له بلې خوا روانه اونۍ په ټوله نړۍ کې د مور په شیدو د ماشوم د تغذیې په نوم باندې نومول شوې ده. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر محمد ظاهر رودوال دی. په پیل کې ورڅخه پوښتو ډاکټر صاحب، په پیل کې به خپله دغه د مور د شیدو په ارزښت باندې یو څه خبرې وکړو.
د مور شیدو ارزښت مور ته، ماشوم ته، کورنۍ ته، جامعې ته او دولت
مؤثر ده.
مؤثر
څنګه؟
ماشوم ته کله چې ماشوم د ولادت نه وروسته یوازنی شی چې کولی شي چې د ماشوم حیات وژغوروي هغه د مور شیدې دي، ځکه چې د مور په شیدو کې هم خواړه ده هم معافیت. متاسفانه چې په پوډري شیدو کې معافیت نشته، او کله چې ماشوم د مور د شیدو نه بغیر په پوډري شیدو تغذیه کیږي، د ناپاکو اوبو، د بې کیفیت شیدو له وجې نه ماشوم اسهالات، خوارځکي او بالاخره مرګ سره مخامخ کیږي. او څنګه ته د دې تغذیه او معافیت تر څنګ د مور شیدو ماشوم ته د تربیه او روزنې په کله باندې ډیر ارزښت لري.
د خو هغه ګټې وي چې د مور له شیدو څخه ماشوم ته رسیږي، دغه کله چې یو مور خپل بچی ته شیدې ورکوي دې ته څه ګټه کولی شي؟
هر کال کله چې مور حمله کیږي 8 کیلو و 1 کیلو شهم د مور په وجود په جریان د حمل کې یا امیندواری په وخت کې د مور په وجود کې ذخیره کیږي. د دې ذخیره د خلاصېدو په خاطر باندې باید منډې شیدې ورکړي، او هر میاشت حداقل 300 تر 300 ګرام باید خپل وزن کم کړي. نو که چیرې منډې بچی زیږوي او شیدې نه ورکوي، کال په کال 8 کیلو شهم د دوی په وجود کې ذخیره کیږي. د مور د شهم یا د کولیسټرول د لوړوالي سبب کیږي. څنګه ته اکثرا منډې چې شیدې نه ورکوي د سرطان پر رحم، سینې پر رحم او د تخمدان پر رحم باندې اخته کیږي. مایندې له ډیر خطرناک او امراض شخصادي چې هغه امراض مخکې ذکر کړه چې د تخمدان سرطان ده، د رحم سرطان او د سینې سرطان. نو که چیرې مایندې شیدې ورنکړي په دغه امراض اخته کیږي. کورنۍ ته څه ګټه لري؟ نو یو فامیل تقریبا که چیرې پوډری شیدې سمې واخلي میاشتې 40,000 مصرف لري. د برق سره، د کاسې د پریمینځلو سره، د شیدو د جوړولو سره، د یو خدمت پیسې ورکول په خاطر باندې. مګر که چیرې مور شیدې ورکړي دغه ګټې اقتصادی فامیل سر کو بکوی. زکه
اوس کپدیره ته وغږی چې ام د اوس په ټول افغانستان کې په کوم شمیر ماشومان موږ په بیلا بیلو ناروغیو اخته لروڅه غوته د مور شیدې رسیدلی او له دغه نتیجې سره مخ شوی.
کچیر یو ماشوم ته د زګون نه ورسته او تر 2.5 کلنۍ پورې د مور شیدې نه ورکول کیږي، ډیر سخت انسوزی د ماشومتوب د دوري امراض چې سينو بغلا و سالاد.
څومره ماشومان په دې ناروغي اخته لرو؟
تقریبا که در ته وایم چې هر کال 15 میلیون ماشومان د سینو بغل او سالات نه خپل ځانونه لاسه
هم دای لاد چې د مور شیدې نه دی خوړلی.
یعنی د مور په شیدو کې نه یوازې تغذیوي بخش ته معافیت نه اثر دی، چې هغه موږ دې ته ضرورت نه لري چې انټي بیوټیک واخلو. یوازې نه بهترین انټي بیوټیک د مور په شیدو کې دی. او تاسو ګورئ چې په خو وختو کې دومره سینو بغل او سالات نه وو، د اوسنۍ نسل هم چې زیات شوی دی او په پودری شیدو باندې تغذیه کیږي. عامل هم دا ده چې اکثرا تر 15 کلنۍ پورې نه رسیږي، او که رسیږي خوارځکۍ باندې اخته کیږي. او دوی تقریبا هر ماشوم په کال کې 10 دفعې سال سینه بغل سره مخامخ کیږي. اما کچیر د مور په شیدو سره تغذیه شي د په کمواله کې ډیر مهم لوري.
سره لدی چې د مور شیدې دومره ډیر ارزښت لري، بیا هم ولې ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل بچو ته د مور شیدې ورکړي؟ البته مورګان نه میادفته
د نالج د کمواله له وجې نه غلط رواج. کله چې میندې اکثرا په ودونو کې سره مخامخ کیږي او ګوري چې د شپې په 10 بجو باندې یو ماشوم ته پوډری شیدې ورکول کیږي، هغه فکر کوي چې دا ډیر آسان او ګټور، یعنی برداشت غلط او برداشت ذهنیتونه باندې میندې دي چې وایي اندام می خراب نشي. د اندام د خرابېدو په خاطر باندې خپل ماشوم ته شیدې نه ورکي. حال دا چې مخکې هم ذکر کړه چې 8 کیلو شهم د دې په وجود باندې کال په کال زیاتیږي. که چیرې 4 ماشومان وزیږوي 2.5 کیلو شهم د یو مور په وجود کې چې وزن زیات شي، آیا د هغې وجود څه رقم به ځانته شکل غوره کړي؟ طبیعتا چې هغه طبیعي ښایست له منځه ځي. حال دا چې د مور شیدې کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي شهم له منځه وړي، او مور بیرته خپل هغه اساسي وزن ځانته غوره کوي او خپل طبیعي ښایست ځانته بیرته نیسي. نو که چیرې شیدې ورنکړي ورځ په ورځ چاغېږي، چاغ پوهېږي چې د مور سټایل یا د وجود هغه اصلي ښایستوالی له منځه وړي.
تاسو د یو ډاکټر په صفت بیا تاسو د عامې روغتیا په وزارت کې کار کوئ، په دې اکله مو خلکو ته څومره عامه پوهاوی ورکړی ده چې ماشومان له دغه لوی نعمت څخه چې د مور شیدې دي بې برخې نسي؟
د میډیا په کچه باندې، د مکاتبو په کچه باندې، د کلینیکو په کچه باندې میندو ته آگاهی ورکول کیږي چې پوډری شوه یو زهر ده او چې زهر ضرورت نه یې ماشومان ته مه ورکوئ. یعنی کله چې ماشوم مور مړ کیږي، په سرطان اخته یې، په جاغور اخته یې، ماشوم د مور شدو سره اساسیت ولري، په دغه حالاتو کې ابتدا رضایی مور شده ورکول کیږي، هغې نه وروسته د غوا شده ورکول کیږي که نه یا د وزي، او که چیرې دغه بدلونه موجود نه یي بیا پوډری شوه ورکول کیږي. چې دا پوډری شوه باید با کیفیت یي. تاسو د سړک په غاړه باندې بعضې ټولکي شوه دي چې دا معلوم نه ده چې حیواني منبع لري او یا که طبیعي، آیا اکسپایر ده او که اپډیټ. نو همدل خاطر ډاکټران د دې دپاره چې زموږ اوسنی په تغذي واردونو کې هغه ماشومان بستر دي چې په بې کیفیته شدو په ناپاکو اوبو باندې شدې جوړیږي او تغذیه کیږي، دغه ماشومان هم د رنځیر کیدو سویه پورته ده او د مړینې کچه پورته ده. نو وزارت صحت هم د دې په خاطر باندې چې په دې ماشومانو ډیر مصارف راځي او په زمین کې مور او ماشوم کتلي بشره ده، زمون کتلي بشري قوه ده، نو که چیرې دوی د مست سره محکوم کیږي زمون بشري قوه د منځ ځي او بشر هم د مور او د ماشوم د کمښت سره مخامخ کیږي چې دوی د جامع د خایښت او د نسل د بقا اصلي عاملونه دي.
دغه د پوډري شدو زیان روښانه کړئ چې دا به څه تاوان ماشوم ته ورسوي.
ماشوم قد او وزن د خطر سره مخامخ کیږي. ماشوم د زیږون نه وروسته باید 50 سانتي متر قطر ولري. پیاو کلنۍ کې قد باید شپږتیا ته ورسیږي، یعنی 30 سانتي متر باید وده وکړي، او په دوه کلنۍ کې باید 12 سانتي متر، یعنی شپږتیا سانتي متر باید خط ولري. چې متاسفانه یو مشکل زموږ د افغانستان د ماشومانو استنټنګ یا د قد ټیټوالی دی، او دا په هغه ماشومانو کې لیدل کیږي چې ماشوم د زیږون نه وروسته په شیدو باندې یا اورګه باندې نه تغذیه کیږي، او تر شپږ میاشتو پورې مور شیدې نه ورکول کیږي. په څلور یا درې میاشتونو کې سیرلاک او دشان ورته شروع کیږي، او یا که دا کار کیږي د مور شیدې شپږ میاشتې نه تر دوه نیم کلنۍ پورې نه ورکول کیږي، په زمین کې د کورنۍ اخي خواړه ورته نه ورکول کیږي. په یواز کې چې پوډري او سیرلاک ورته ورکول کیږي، عمل د دې کیږي چې ماشوم د قد ټول سره مخامخ شي، د وزن کمواله سره مخامخ شي. ماشوم تر شپږ میاشتو پورې باید په هر میاشت کې 1500 ګرامه وزن واخلي، چې متاسفانه دغه هغه وخت کېدای شي چې د مور شیدې وخت یا مکچیر پوډري شیدو باندې تغذیه شي، چون اوبه اکثر ناپاکې دي، ظرفونه پاک نه مینځل کیږي، کاسې او په زمین کې څوک چې ورکوي هغه په سم شکل نه ورکوي، نو ماشوم د اسال سره چې مخامخ کیږي دغه خواړه چې باید د قد او د وزن په زیاتوالی کې مصرف شي، متاسفانه چې نه مصرف کیږي، میکروبو په مقابله کې مصرف کیږي، نو د ماشوم د قد کموالی د وزن کموالی سره.
ډیره زیاته مننه زمندای اوسې.
تاسو نه
رسول آزادی رادیو څخه د ډاکټر محمد زهر رودوال خبرې د مور د شودو د ارزښت په اړه واوریدې. د خبرونه د آزادی رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنور دین کو سلام. د پخلی په چارو کې د پاکوالی مراد څار زخت لري.
نظافت خپل یا پاکوالی د ایمان یو برخه ده، نو مونږ باید ډیر کوشش وکړو په پاکوالی باندې، ځکه چې دغه پاکوالی مونږ ته د روغ صحت ضامن کېدای شي.
ولی ځینې خلک په پخلی کې نظافت ته پام نه کوي،
خو یو طرف ته غریبي کده نسمه وبلرو د اشپزخانه ان کده صحیح نشته،
او د نظافت نه مراد کول کوم ستونزې راولاړوي.
حکومت نشي اوسنه مونږه تاسو ټول شایدان ټول مېدی تکلیف لري، دا ټول لم زیړې پیدا کوي، هم جګر خرابوي، هم مېده خرابوي، هم جهاز هضمي صحیح فعالیت نه کوي.
خو ګوردینکو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې پاکی او نظافت د ایمان یو برخه ده. د اسلام مبارک دین پر نظافت ډیر ټینګار کړی دی چې د خپل ځان او ځای نظافت باید مراد شي، ځکه نظافت یو ځانګړی اهمیت او د انسان له امراضو څخه په ساتلو کې زیات رول لري. انسان باید پاک اوسي. ترڅو یو روغ او سالم انسان پاتې شي او ل خپل ځان څخه خوښ شي او ل د څخه خدای او خلک خوښ شي. د کور کلی د نننۍ خبرونې موضوع مو په پخلی کې نظافت ته ځانګړې کړې ده، او دا چې په پخلی کې د نظافت نه مراد کوم ستونزې جوړوي په تمثيلي ټوټه کې به واوري. زه سهار ګل مرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، سربیره پر دې چې د خوړو په پخولو کې د خوړو مزه مهمه ده، همداسې باید په نظافت کې هم ډیر پام وشي. د خوړو په صحیح والی او پاکۍ کې ځینې عملونه شته چې د میرمنو لخوا باید وخت په وخت مراعت شي، لکه د پخلنځي پاک ساتل او هغه ټول مسایل چې د پخلی مربوط کیږي باید ډیره پاملرنه ورته وشي. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي رویا وایي چې په پخلی کې ډیر نظافت ته پام کوي. نور خبرې لنما وړي اورو.
زاپت وېد پام کې ونی سي چې کله دې ګرخ لم او کښو مې پاک ستره مينځم، به کله چې چاقو رخ لم چاقو په کمینځم، پیاز چې رخ لم پیاز مې پاک او ما به مې د کوم مينځم مې پاک ستره، او بنجان مې هم دغه سي پاک مينځو به دیږي کې چو تر اوسه خو زه خپل چې کوشش کوم چې پاک دیګو کوم په ارته چې کوم به ته پاک وي ستره تر اوسه څوک نه دي مریضان شوي، د دې نه پس چې خدای څوک نه مریض دي. همدغه سي چار چې کوم بیرته د مخې جمعومه تیت کار مې ډیر بد راځي، دغه سي کار نه کوم. زه چې لاس مې چې په غوښه یا په غوړۍ او شي بیا هغه پاک قپومه بیا مې چې اوبه یخي چای دموم.
همداراز د کابل د کارتینا اوسیدونکي مریم وایي چې د معیاري پخلنځي نه درلودل هم د دې باعث کیږي چې په پخلي کې نظافت مراعت نشي. دا چې نوموړی په پخلي کې نظافت مراعتوي او که نه، له مریم څخه یې اورو.
او کوشش وکاو چې نظافت مراد کو، خو موږ خانواده ډیره ده، ماشومان ډیر اوسي، کېدای شي کوم کوم وخت موږ نه لګیو بل شي کې لاس ویل شي او کوم کار ته اسو کو بیرته دیکته راشو، اې دې لحاظه نشي کولای چې موږ پاک غذا جوړ کړو. چړک کړه وی لا شم لکه د چرګ غوکم پخوي او کوم بل سبزیجات سلطه جوړ کم، اې دې لحاظه لک سوړ غنته بوي کې لک خراب وانت راشي. اکثر وخت خو ځان تر باندې خبر کوي، خوان میزان خبر کوي، ډیر خبر تیر خو یو طرف ته غریبي کنه سمې وبل رو د اشپزخانه ان کنه صحیح نشته. وی با کوټه یو دالیز پغه کې مونږار دیک تیار واره کم تیار کار پکو کالی مینزو ډیر میکروبونم جوړیږي.
د کابل ولایت اوسیدونکو نیلو فروای مخکې لیدې چې د خړو د پخولو پروسه پیل شي باید د کور میرمنې زینی چمتواله ورته ونیسي. نور خبرې لنما وړي اورو.
مخکې د دې نه چې ټوک پخلنځي ته ځي نو اولن باید خپل نظافت نظر کوي، خپل لاسونه پاک پرېمینځي او خپل ویښتان ټول کې پخلی چې هغه کې یعنی خطا نشي نو دا مسایل باید نظر کوي. او دویمه برخه کې هغه څه چې پخی او هغه ما ضروري لازمه مواد چې ورسره وي هغه ټول باید خپل څنګ ته راجمع کړي، خپل تر څنګ کې دي او ډېر آرامۍ سره په ډېر شوق سره خپل پخلی. ځینې میرمنې دي چې کله پخلی کوي نو دا دیګي سره چې وتړه نور جاش خانه په هر حال ندی تی یوزي نفر چې لوخي مندي نه غته دا ډیره سخت خبره ده چې بیا راشي داش بس خانه به رقم جمعوي. نو د ما هیله دا ده چې د میرمنې د دیګه باندې سره ورته کله کنه دا شاخه خپل هدف وګوري چې د څه شیان چې ګډوډ کړی دي دا ټول باید جمع کی پاکي صفا کی زکه چې دا هم دې پورې اړه لري چې دې په خلای کا او شاخه ټوله ګډوډ کړی دا باید جمع کی صفا.
همدارس هغه وای چې د خړو د پخولو ترڅنګ د دسترخوان سلیقه هم ډیره مهمه ده.
د دې ترڅنګ نظافت پام کې نیول کېږي، باید د پخلي د راوستلو سلیقه هم په نظر کې ونیول شي. هغه لوښي چې ضروري دي هغه باید ورته راوستل شي، په میز کې ښودل شي، هغه ترکاري چې ورته اړوند شي تیار شي هغه باید ورته منظم وي، په یو خاص ډیزاین ورته تیار شي. مثلا ځینې فامیلونه دا رواج اوس هم لري چې لاس مینځل اوبه تیاروي، هغه هم باید په وخت تیار کړي. دسترخوان او د سپاک دا مسایل هم ټول په نظر کې ونیسي. کله چې خواړه پخکړی هغه راچوي باید په اندازه واچوي، نه دومره ډیر چې څوک یې په لیدلو مړ شي او نه دومره کم چې بعض خلک دي چې وی ګور شي کم نه دي بعد نه بهتر وږي شي، یعنی په اندازه واچول شي. او یو ډیزاین ورکی لکه نانا په سر واچوي یا بانجانومی لیمو کوم چې د سرخان ډیر په سلیقه باید اوار شي او به ور سره وي د سکلو. نو دا مسایل ټول نظافت ترڅنګ ډیر ضروری دي.
دا چې په خوړو کې نظافت پاملرنه ونی شي کومې ستونزې راولاړوي د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل بهراته وایي.
کوم خواړه چې پخیږي انسانانو څخه استفاده کی او نظافت پکې مراعت نشي طبیعي ده چې هغه ډېرې ستونزې منځته راوړي. مثلا که صحت ته وګورو صحي ستونزې منځته راوړي، دغه راز اقتصادي ستونزې. مثلا سړی وخوري صحي ستونزې دا معنی چې ډېرې ډېر ډول ډول ناروغۍ منځته راوړي. دغه راز یو څوک چې مریض شي طبیعي ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکټر ته چې ورشي ډاکټر فیس د دوا د دوا خپله کیمیاوي مواد جانبي عوارض تولیدوي ډېر شیان. نو ښه خبره به دا وي چې د خوړو په برابرولو کې نظافت ته ډېره پاملرنه وشي. خواړه چې هر ډول خواړه وي چې موږ یې خورو باید هغه نظافت ته پکې پاملرنه وشي. څومره هغه چې د دوی د پخولو هغه لاره طریقه ده هماغسې باید د هماغو لارو نه استفاده وشي. خواړه ټول خواړه دي که ښه وي که بد وي باید نظافت ته او پخولو ته پکې خاصه پاملرنه وشي.
په پخلي کې د نظافت مراعات د کور له سلیقې څخه شمیرل کیږي. د خبرونې په دې برخه کې د داخله امراضو متخصص ډاکټر عبدالواسی ستانیزی نظر هم په پخلي کې د نظافت په اړه اورو.
نظافت خپله یا پاکوالی د ایمان یو برخه ده، نو موږ باید ډیر کوشش وکړو په پاکوالی باندې، ځکه چې دغه پاکوالی موږ ته د روغ صحت ضامن کیدی شي. خپله میکروبونه اکثرا د خولې لارې بدن ته داخلي، د هغې لپاره ضرور ده داسې خوراکي مواد هغه باید پاک وي، او د خوراکي موادو ځای چې هغه پخلنځی د هغه باید پاک وي. که چیرته پاکه فضا کې یا پاکه ساحه کې غذایی مواد پاک پریمینځل شي، پاک وساتل شي، او بالاخره پاک په پاک تر ډول سره پاخه شي، نو هماغه رسې دي میکروبونو د نفوذ نه جلوګیری کې، او د موږ تاسو اکثرا نه کورنۍ خصوصا په وړي کې له بعضي ماشومان له بعضي ناروغیو سره لکه اسهالات او دې سره مواجه کېږي، نو دې مشکلاتونه به خلاص شي. ځینې ترکاریانې دي، نو دا ترکاریانې دوی باید اول پریمینځي، او بیا د شلو د قول لپاره که نور څه نه پیدا کیږي مالګه خورچې فریمانی، نو مالګه کې د پنځه لسو شلو د کولو لپاره مالګه کیږي، او لږ وروسته د کوای سیسی مستقیم استعمال کې خصوصا سبزیجات او کوای سیسی غیر سره پخ کی. کچیرته د نظافت یا خپل د پاکوالی په پخلنځي کې او یا هم د پخولو په سیستم کې پاکوالی موجود نه وي، هغه د اکثرا کورنۍ په مختلفو ناروغیو باندې اخته کیږي، لکه اوس اوا ګرمه ده په انګلیسي کې فوډ پایزنینګ ورته وایي. تسمم د غذایی د کچیرته غذایی مواد په قصات سره کله پخ سو استعمال نشي، او دې باندې لږ وخت تیرسی. او بیا هم کچیرته پاک نوی په مختلفو لکه اسهالات او نسناست او دغه ناروغۍ باندې اکثرا اخته کیږي ماشومان.
خوږ اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې ده او زموږ همکارانې درته وړاندې کوي.
شکریا خوری، دارن دیوری داسی جیر شوه، خدای مکره ناروغه خوب نه ای.
ای خوری، تو لشپا می پوهی خطی رکره، داسی می میده درد کمی چه مکه و پختنه، نور می تشناب تا پتلو تلو پیخی ماتی سوی.
نوالی دی ماتی نوال، زخو هیچ دربانی خبر نشوم.
ما ویل خبسم، خو هیچ سخن نیم.
وی خور دی جارشه، تا په دې حالت کې دیګو کاسام را تا وکړه او زم درته میلمانه شوم.
نه خورې، داسې مه وایا، شکر دی چې راغلې. هغه داسې ده چې پرون زه بازار ته تللی وم، لږ سودا مې واخیستله او داسې ستړی شوم وږم سومه. بیا مې هلته په بازار کې ډوډۍ وخوړه، نو ډوډۍ نه وه، بلا وه.
او ښځې، سل ځل مې درته ویلي چې دا د سړک د سر خواړه مه خورئ. دا ولې داسې کوئ؟ هغه ټول ناپاکه دي.
وسړیه، د سړک د سر پیرکي یا پکورې خو مې نه دي خوړلې، سم هوټل ته تللی وم، هر څه یې ماته پاک ښکاره سوه، په ترکاري پلاستیک هم غوړولی و.
وی خورې، هیر دې شول، ما چې په بازار کې ډوډۍ خوړلې وه تر بستر یې ونه رسولم.
او ښځې، نور کوشش کوه چې په کور کې ډوډۍ وخوري، او که بیا بیرون هم ډوډۍ خوري خیر، لږې ډېرې پیسې ورکوي، خو سم ځای کې ډوډۍ وخوري. اله اوس پاڅه، ځان تیار کړه چې ډاکټر ته لاړ شو.
زم در سره ځم.
ښه ده، دا پیالې به ټولې کړم، بیا به سره ځو.
زه به لاړ شم چې ټکسي راولم.
سمه ده سړیه.
Thank you.
درنو اوریدونکو د دیونه د کور کلی خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. ستاسو روغتیا زموږ هیله ده. الله مو مل شي.
ځوانه د څوکې چې ګولې اوربې سوکھے گولے اور رے دفل نکاؤ دبا با پر کلی دے ہجیرا کے دے فلوان پرات دے سوکھے پرون سوکھے بپا وشتلی جوان دا سوکھے گولے اور رے شتے جنازے را پاتے دمر کے چھو پلے کو رکھتے خوشنو جل کو باندھے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کھبل اور رکھتے دفتائی تپار جوانا مور وقت پل بابا پور میں نسرو رونا